The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2020 کال د جنوري 3 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د امریکا کانګرس د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د سوات ملاله یوسفزئی په نوم د وظیفې ورکولو یو قانون منزور کړی ملالا یوسفزئی سکالرشپ ایکس په نوم دغه قانون سره به د پاکستان ښځو سره د اعلی تعلیم په مټ کې مرستې کېدای شي او د پی ټی ایم د مشرانو په وینا دا وخت په پاکستان کې پرون شپه په پیښور کې سید علم مسجد نیول شوی دی او منظور پښتین وایي د شپې یو بل تن هم نیول شوی دی د دې وړاندې هم د پی ټی ایم په نورو مهمو مشرانو کې علي وزیر نور الله ترین محمد شیر مسجد او سلور نور تنه هم نیول شوی دی پی ټی ایم وای ټول د لسو پوری کسانې قیدیان دي او د داعش ډلې ویلې دي چې د بلوچستان د سکرو یا د کویلې د درنګونو د یو لسو خاریکه خو وجنه د دوی کار وو د خاریکه چیشیا هزارګان وو د بولان په مچسیمه کې د خالی یا شنبه پورسه نامعلومه وسلوالو لخوا وتختول شول او بیا پر دزو سره وجل شول سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو خبرونو تفصیل د امریکا کانګرس د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د سوات ملاله یوسفزئی په نوم د وظیفې ورکولو یو قانون منزور کړی دی ملاله یوسفزئی سکالرشپ اکټ په نوم دغه قانون سره به د پاکستان ښځو سره د اعلی تعلیم په مټ کې مرستې کېدای شي دغه قانون په مارچ 2020 کې د نمائندګانو ایوان یا هاوس اف ریپرزینټیټیوز منزور کړی وو او د نوې کال د جنوري په لومبنې نیټه د امریکا په سېنات کې منزور شو دغه قانون به وسد ټرمپ ته د دستخط د پاره لیکل کیږي دغه قانون د لاندې بعد امریکا عالمی پرمختګ ادارې یو اس ای ای ډی د پاره لازمی چې د پاکستان اعلی تعلیمی سکالرشپ پروګرام د لاندې ورکړې کیدونکې وظیفو کې 50% برخه خزو ته ورکړې شي یو اس ای ای ډی د 2013 راهسې پاکستان کې خزو او جنکو ته د شپږ گذرو نه زیاتې د اعلی تعلیم د پاره وظیفې ورکړې دي دغه قانون سره به دا پروګرام نور پراخ شي د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای د حکومت او ادارو پر صد د سپکاوی ویناګانې نه کوي بلکې په پښتنو شوی ظلمونه یادوي وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې منظور پښتین ویل د دونیم کالو راهسې د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول روان دي دوی د پښتنو په خاوره د جوړ شوی جنگ او د دوی سره شوو ظلمونو پر صد خک پورته کړو او غوښتنې وکړي او دغه غوښتنو ته هر چا جایز ویلي خو بیا هم د دوی گرفتاریانې روان دي د پی ټی ایم د مشرانو په وینا دا وخت په ملک کې پرونش په پپی خبر کې سید عالم مسجد نیول شوی دی او منظور پښتین وای د شپې یو بلتن هم نیول شوی دی د دې وړاندې د پی ټی ایم په مهمو مشرانو کې په کراچۍ کې علي وزیر چې د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړی دی قیدی دی او هغه سره د کراچۍ د پی ټی ایم دوه نور مشران نور الله ترین او محمد شیر مسجد او سلور نور تنه هم قید کړي پی ټی ایم وای ټول د لسو پوری کسانې نیول شوی دی په کراچۍ په خبر کې چې د پی ټی ایم کم مشران او غړي نیول شوی دي د قانون په هانو په وینا په دوی د ادارو پر صد د سپکاوي او ناوړه جبې کارولو د جرم د پاره سازش یا راپارونه کول د ریاست د جوړخ پر صد وینا کول د حکومت پر صد د بغاوت او اړيګړي ترڅنګ د بارانو وګړو د ګډون ماده هم شامل دي خو منظور پښتین وای سپکاوي کله هم نه دی کړی دوی چې کم کارونه کړی دي هغه مو وریاد کړی دي موږ د جنگي جرمونو د ودرولو او انصاف غوښتنه کړې ده چې هدفي وجنې دی ودرولې شي تر هغه غري مخوي خلک دې نه به درکه کیږي او دا د نړۍ قانون دی د پاکستان آئنده چې مونږ کمی خبرې کوو دا سمې دي د پی ټی ایم د مشرانو غړو پر ضد مقدمه په داسې وخت کې درج کیږي چې په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د مخالفه ګوندونو غورزنګ یا د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ هم په فوز او استابلیشمنت ټکونه کوي چې په سیاست کې لاس وهنه کوي او د عمران خان ناجایزه حکومت یې جوړ کړی دی خفوز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي فوز دې د سیاسي معاملاتو نه لري وساتل شي د پاکستان فوز او حکومت وخت په وخت د پی ټی ایم لخوا په ادارو لګول شوی تورونه رد کړي دي جواب ورته ویلې او که څه هم د پاکستان د فوز په خواني ویان میجر جنرال آصف غفور سوزله دا خبره هم کړي چې د پی ټی ایم ځنی غوښتنې سمې دي خو په یو خبري غونډه کې په پی ټی ایم تور پوری کړي وو چې پی ټی ایم ته د بهر ملکونو نه پیسې راځي پی ټی ایم وای د پاکستان د آئین لاندې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي داعش ډلې ویلي چې د بلوچستان د سکرو یا د کویلې درنګونو د یو لسو خاریکه خو وجنه د دوی کار وو دا مستوران چې شیا هزارګان وو د بولان په مچسیمه کې د خالی شنبه پورست نامعلومه وسلوالو لخوا وتختول شول او بیا په دزو سره وجل شول امنیتی چارواکو میډیا ته ویلي چې وسلوالو دغه د درنګونو مزدوران کارتا د تک بلاره غرونو ته وتختول او بیا یې وجل. د بولان انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر د دې پیښه تصدیق کړی او د اتوار په ورځ میډیا ته ویلي چې د وسلوالو په ډزو کې سلور مزدوران جوبل شوي هم دي. د سیمینار د ترلاسه شوو اطلاعاتو ته مخې دغه مزدوران د مچ تحصیل د دشتري سیمینار د شپې په مهال نامعلومه وسلوالو د وسلې په زور پورته کړل او غرونو ته بوتللی وو. د زرایو په وینا وسلوالو غرونو کې په مزدورانو ناتاره ډزې کړې او بیا د موقع نه تښتېدلې دي. د پیښې د خبر رسېدو سره سم په ګڼ شمېر کې پولیس، اف سي ځواکونه او انتظامی چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او د دې وجنو تفتیش شروع کړی دی. زرایوای پر دزو کې د وجل شوو کسانو مړې او زخمیان د مچ سرکاري هسپتال تر سوال شوې دي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزیا لانګو د دې پیښې سخته غندنه کړې ده او ویلې دي د صوبې د امن ګډوډولو ناکامې هڅې کول شي، خو په پیښه کې د ککړو کسانو په نیونه کې به هیڅ کسر پرې نه خودل شي. د پاکستان د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود وايي تعلیمي ادارې چې د کرونا وایرس له امله تړل شوي په درې مرحلو کې د پرانیستلو فیصله وشوه. د صحت په چارو کې د وزیر اعظم رستیال فیصل سلطان سره په ګډه خبري غونډه ته په وینا کې شفقت محمود وویل په لومړی پړاو کې به د 13 جنوري نه د 9 نه تر 12 جمعات پورې زده کوونکو د پاره اسکولونه پرانستل شي. هغه وویل په دویم پړاو کې به د پرایمري یا ابتدایي کلاسونو نه تر 8 جمعات پورې زده کوونکو د پاره اسکولونه په 15 جنوري پرانستل شي او زیاته کړه د لوړو زده کړو د کمیشن یا ایچ ایس سی لاندې نورې تعلیمي ادارې او کالجونه به په لومړی فروری پرانستل شي. شفقت محمود وویل په مارچ او اپریل کې د بورډ کېدونکو امتحانونه به د مئی او جون په میاشتو کې کیږي. د تعلیم د وزیر په وینا دغه فیصله د صوبو د تعلیم د وزیرانو سره په مشوره کړې ده. د تعلیمي ادارو د پرانیستلو فیصله په داسې وخت کې شوې چې په ملک کې په تیر سلیریشتو ساعتو کې نور یو کم سلویختنه د کرونا وایرس نه مړه شوي دي او په ټول پاکستان کې د دې وایرس نه د مړو ټول شمیره 100 او 350 ته رسیدلې ده. د افغانستان صدر اشرف غنی د افغانستان د حکومت په استازیتوب د طالبانو سره مذاکراتي پلاوي ته په مخاطب کولو ویلي د افغانستان حکومت او اولس ستاسو ملاتړ کوي. صدر غنی ویلي تم لري چې د آئین په رڼا او د افغان اولس د تمو مطابق خبري وشي ترڅو دغه مذاکرات کامیابی ترسره کړي. د ریپورتونو تر مخه د طالبانو سره مذاکراتي پلاوي ویلي دا پلاوي به نن په 14 جنوري 2021 دوه ته لاړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مخامخ خبرې د 2020 کال د سپتمبر د میاشتې په 12 نیټه په قطر کې شروع شوې وي. د افغان حکومتي مذاکراتي اپلاوي او طالبانو ترمنځ دغه خبرې که څه هم د زند ښکار شوې خو بیا رواني شوې دي او بیا پکې د شلو ورځو د پاره وقفه یا دمه هم شوې چې وخت سبا په 15 جنوري سر ترسي. دغه خبرې په دویم پړاو کې په داسې حال کې شروع کیږي چې په افغانستان کې بدامنی او د تشدد پیخي جاری دي او په برتانیا کې نن د ګول د ورځې نه د کرونا وایرس پر ضد جوړ د آسترا زینیکا ویکسین خلکو ته ورکول شروع کړی شوې دي. د برتانیا چارواکي وای د دې ویکسین قریبا 15,00,000 خوراکونه خلکو ته ورکول د پاره تیار دي. ویل کیږي د آسترا زینیکا ویکسین په قیمت کې ارزان ده او د فایزر او بایو ان ټیک جوړ کمپنی د ویکسین په مقابله کې زیات په اسانۍ سره د یو ځینه بل ځای ته لیږل کېدای شي ځکه چې دیتا د انتهایی یخ ټمپریچر یا د درجه حرارت ضرورت نه وي. دغه ویکسینیشن په داسې وخت کې شروع شوې ده چې په برتانیې کې د کرونا وایرس کیسونه یو ځل بیا په زیاتېدو دي، خصوصا چې کله نه د کرونا وایرس یو نوې قسم په برتانیې کې خورېدل شروع شوې ده. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن پرون د اتوار په ورځ خبرداري کړې ده چې په ملک کې بیا نه لاکډاون لګول کېدای شي. او دا تر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا کانګرس د ملالا یوسفزئی په نامه چې ملالا سکالرشپ یو قانوني بل یا اکټ پاس کړی. د دې اکټ یا قانون تر مخه به پاکستان کې د شزینه زده کوونکو او انجونو ته د سکالرشپ ترلاسه کولو موقع زیات شي. د دې بل په حق له نور تفصيلات چې دا بل کله وړاندې کړی شوی وو او ورستې جزئیات سدي زموږ همکار رحمان بونيري درته په ریپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای کانګرس د ملالی یوسفزای سکالرشپ اکټ منزور کړی دی. د دې اکټ لاندې به د پاکستانو خزینه طالب علمانو لپاره سکالرشپونه سیوا کړی شي. دا سکالرشپونه به د اعلی زده کړو لپاره د ضرورت او وړتیا تر مخه ورکول کیږي. دا قانون د امریکا کانګرس په مارچ 2020 کې منزور کړی وو چې د 2021 د جنوري په لومړۍ نیټه سینټ هم منزور کړو. د امریکا د کانګرس د خارجه چارو کمیټې د ملالی یوسفزای په نوم د زنانو د تعلیم لپاره د قانون سازۍ منځوري ورکړې وه چې تر مخه به د توندلاریتوب سره مخ هیوادونو کې زنانو ته تعلیم لپاره مرستې ورکړې کیږي. د کانګرس د نمائندګانو ایوان یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز د فارن افیرز کمیټې د ملالی یوسفزای سکالرشپ اکټ په نوم د قانون دغه مسوده په مارچ کې منظور کړې وه. د کانګرس د کمیټې مشر ایډریس د افغانستان او پاکستان پرن هیوادونو کې د تندروي خورېدو په حق له اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي وو تعلیمي نظام د ناکامه کېدو په نتیجه کې د مدرسو د لارې تندرو مذهبي سوچ خورېږي. هغه ویلي وو د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د زنانو د تعلیم وضع په خصوصي توګه خراب ده او د غسیمو کې د ښځو د تعلیم شرح یوازې 3% تر منځ ده. د دې قانون د ملالی یوسفزای په نوم کولو په حق لا اټروس ویلی وو هغه د 15 کلونو په عمر کې د طالبانو په ضد د ودریدو جرأت کړی دی. د خپل کوششونو په سر یې بیرحمتوګه پر حمله وشو خو بل اخر د خزو او جنکو یو کلته د حوصله ورکړه چې د خپل بنیادی تعلیم غوښتنه وکړي. په دې قانون به وس د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هم دستخط کوي. د دې قانون د منځوریدلو وروسته به د 2020 او 2021 په منځنۍ موده کې تر 50% سکالرشپونه د اعلی تعلیم لپاره د پاکستان خزینه طالب علمانو جنکو ته د پاکستان د اعلی تعلیم د پروګرام لاندې ورکول کیږي. د دې سکالرشپونو په لاره به په بیلو بیلو میدانونو کې د زده کړو موقع ورکول کیږي. دا قانون د امریکا ادارې یو اس ایډ او په امریکا کې مشت پاکستانی شتمنو ته هم موقع برابروي چې د شخصي سېکټر د لارې د جنکو د تعلیم او سکالرشپونو لپاره هلې ځلې وکړي او داسې ګامونه واخلي چې نور هم ډېر جنکو ته د تعلیم لپاره وسایل ولټول شي. د دې قانون د منځوریدلو او باندې د کار روانېدلو پس به یو اس ایډ هر کال کانګرس ته رپورټ وړاندې کوي چې څومره جنکو ته سکالرشپونه ورکړل شوي دي، څومره ډیګري اخستل شوي دي او په کومو کومو مضامینو کې سبقونه ویل شوي دي. په کال 2012 کې طالبانو ملاله سواد کې پټ وشتلې وه، هغه سخته جوبله شوې وه. برتانیا کې د علاج وروسته د زنانو د تعلیم لپاره خپل حق بیا پورته کړی وو او په نړیواله کچه غږ په احترام او توجه اوریدل شوې ده. هغه ته د دې خدماتو لپاره د نوبل د امن جایزه هم ورکړل شوې ده. ملالی یوسفزای د جنکو تر څنګ په میندو، پلرونو، ورونو، خویندو، مذهبي او سیاسي مشرانو هم غږ کوي چې خپل لونه خبرو ته پرېږدي، د هغوی خبره واوري او د تعلیم تر څنګ پوره حقونه ورکړي. ملالی زیاتوي جنکو ته خندان نه جوړول پکار. ملالی یوسفزای وای په ګرد نړۍ کې 130 میلیونه جنکۍ د تعلیم نه محروم دي او کورونا او بادلاسه خطر لا نور هم سیوا شوی دی چې 40 میلیونه پورې نور جنکۍ هم د تعلیم د بنیادی حق نه محروم پاتې کېدې شي.
دا د وایس اف امریکا جی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. تاسو وړاندې د کانګرس لخوا د ملالا یوسفزای د سکالرشپ اکټ یا قانون په حق له ورستې تفصيلات واوریدل. هم سوات کې خلک او بیا په خاصه توګه زده کوونکو ترڅنګ استادان یا د تعلیمي ادارو چلوونکي د اکټ یا قانون ته څومره خوشبینه دي او څه تفصيلات لري فیاض ظفر درته وړاندې کوي.
زمانم احمد شاه او زه د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن ډیسټریکټ سوات پرزیدنت یم او د ملالی یوسفزای چې کوم دا اکټ راغی او دا ری پنوم چې کوم د سکالرشپ ایوارډ کیږي د دین چې کوم زمونږ فیمیل زی بهر الته کې اعلی تعلیم حاصلې نو دا زمونږ د وطن لپاره زمونږ د خاورې لپاره ډیر زیات پیندمنی ځکه چې په دې وجه باندې ودا جنکه الته کې ډېر ښه تعلیمونه حاصل کړي او چې واپس راشي د ملک په ترقۍ کې په خوشحالۍ کې سوکالۍ کې به د خپل رول چې دی هغه لوبي.
زمانو رقیا ده، زه د سروش اکیډمي دلته سیکشن هډ یم. ټولنه اول خو زه په دې خبره ډېر فخر محسوسوم چې ملالی یوسفزای زمونږ د پاکستان نه تللی ده او دونه یو غټ اقدام هغه وکړ چې اول د جنکو لپاره هغه आवाज اوچت کو یعنی هغه نه بعد د هایر ایجوکیشن د پاره جو سکم د اسکالرشپ دی په پاکستان کې ډیر زیات فیمیل دی چې هغه ایجوکیشن سره ډیر مینا ساتي او ایجوکیشن د صحته پوری دلته کولای شي بی ایس وکي ایم ای وکي ایم فل وکي خو هغه نه بعد هغه غواړي هغه زړه غواړي چې مونږ لاړ شو فورن کنټریز ته او الته مونږ داسې یو ښه تعلیم حاصل کو خو هغه لپاره د هغه سورسز دونه نه چې هغه لاړ شي او خپل هغه تعلیم حاصل کړي نو د ټولو ناول خو بزه دا وایم چې دا ملالا یوسفزی یو ډیر زیات ښه قدم اوچت کړی دی د فیمیل لپاره ټول فیمیل له پاکستان چې څونه فیمیل دي اسپیشلی د دیز څونه فیمیل دي د هغې شکرګزار دي د ملالا یوسفزی او د یو ایس کانګرس چې دی هغه ډیر شکرګزار دي.
زما نوم جی محمد طیب خان دی، زه لا کالج کې ټیچنګ کوم ایز ا ویزیټنګ لیکچرر. جی د یو ایس ای چې کوم بل پاس شوی دی پریزنٹلی د پاکستان او د ملالا په نوم باندې هغوی یو بیل پاس کړی دی، موږ سترانګلی دا اپریشیټ کوو. د پاکستان او د سواد لپاره دا ډېره ګټوره خبره ده او زه وایم چې د دې په وجه باندې زموږ په ایجوکیشن کې چې څومره امپروومنټ به راشي اسپیشل فیمیل ایجوکیشن کې، نو زه دا نشم ویلی. مین وجه دا ده چې دلته کې زیات داسې فیمیل سټوډنټس دي چې هغوی دا وایي چې موږ های ایجوکیشن لپاره لاړ شو، فورن ته لاړ شو. دو کنډیشن جی، یو هغوی ته انوایرمنٹ اویلیبل نه، ماحول نه. دویم خبره دا ده چې د هغوی لپاره فائنانشل کرایسس، فائنانشل مطلب د پیسو مالی حالات د هغوی هغومره ټیک نه، هغومره مجموعی طور باندې نه چې هغه خپل ایجوکیشن سپورټ کړي.
زمانم عامر خان دی، زلته یو پرایویټ سکول کې ټیچنګ کوم، کالج کې ټیچنګ کوم. نو دا زم د لپاره ډیر د خوشاله او ډیر د فخر او ډیر ښه خبره ده زم د لپاره، د پاکستان له ترقې لپاره، د سواد ته ترقې لپاره، خاص کر ځکه چې یو معاشره په تعلیم کې مخ کې لاړ شي نو داغه ترقې ډیر معنی لري او ډیر زر ترقې اچیو کولای شي.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه. د اتوار په ورځ ماشام د پېښور شرکت اړنه پولیسو لخوا نیول شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مهم مشر سید عالم مسعود د ګل په ورځ مجسټریټ ته وړاندې کېدو وروسته د څلورو ورځو پوری پولیسو ته د تفتیش لپاره ورکړل شوی دی. د سید عالم مسعود او د غورزنګ نورو غړو نیول کېدو په عکس العمل کې پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي د حکومت او ادارو په ضد د سپکاوي ویناګانې نه کوي، بلکې په پښتنو سوي ظلمونه یادوي. ارشد مومن د نور تفصیلات لري.
د سید عالم مسعود وکیل شاه محمد دیوته ویل د سید عالم مسعود او نورو ملګرو پر ضد درج شوی ایف آی آر کې لیکل شوی چې سید عالم مسعود، ایم این ایم حسین داول، ایم پی امیر کلام وزیر او نور شپېته اویا کسان د پېښور پریس کلب مخې ته راټول شوي وو. د ایم این ای علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره مظاهره کوله او په دغه محل د پاکستان د ریاست، پوځ او حکومت پر ضد د راپارولو او کرکې خورولو هڅه کوله. خو شاه محمد وای په دوی لګول شوي کلتورونه بے ضایع دی.
دیکھیے اس قسم چې دی کنه نه سو وائلنس خبره وا، نه پدې کې چې دی کنه د سټیټ خلاف خبرې وي، او نه چې دی کنه پدې کې څه د غداري یا د سازش کولو چې دی کنه څه خبرې اترې وي.
د دین وړاندې هم د پی ټی ایم په مهمو مشرانو مقدمه درج شوی. په کراچۍ کې په ایم ان ای علي وزیر، نور الله ترین او محمد شیر مسید او نور سلورو ملګرو باندې مقدمه درج شوی. د پی ټی ایم په لغړی علمزيب مسعود دی وته ویل د غورزنګ نږدې د لسو پورې کسان دا وخت دي او د ګنډ شمیرو پر ضد مقدمه درج دي.
نو او بیا د آئین پترو ورته وکړي چې د کور آئین ماته به دا اجازه هم راکوي، دا حقونه راکوي، نو دا نه پوره کوي، دا یې په موږ باندې د بغاوت چکم دی دفات ولاګوي، نو دا څنګه د بغاوت کې دلای شي.
د پی ټی ایم پاکستان لغړو د ادارو پر ضد سپکاوی، د ناوړه جبې کارولو، د جرم د پاره سازش یا راپارونه کول، د ریاست د جوړښت پر ضد وینا کول، د حکومت پر ضد د بغاوت او وړي ګړي جوړولو مقدمه درج کیږي. خو د غورزنګ مشر منظور پښتین وای د حکومت او ادارو پر ضد د سپکاوي ویناګانې نه کوي، بلکې په پښتنو شوی ظلمونه یادوي. وی ویډي وسره په خبرو کې منظور پښتین ویل
مونکو صرف یعنی یو سړی یو عمل کړی دی، آن دی غلط، هغه عمل چا بیان کو هغه غلط ده. دا خو ډیره ناروا خبره ده چې یو سړی مړی وکړو هغه مړی کوي، مړی کوي هغه نه ده بده. خو کچا وویل چې دی سړی مړی ولې وکړ نه دی کوي کنه، انساني جرم دی، دا جرم دی نه کې. مونږ چې دوی کوم وار کرایمز کړی دي د هغه د نه کولو غوښتنه کړې چې دا نه کوي، د دغه حساب کتاب دی وشي. مونږ انصاف غوښتل.
د پی ټی ایم مشران وای دوی به د خپل نیول شو د غورزنګ ملګرو د ازادۍ د پاره د احتجاجونو د لړۍ دوامدار ساتي. په پی ټی ایم د حکومتي ادارو لخوا تور لګي چې دوی د ریاستي ادارو پر ضد دي. د پاکستان پوځ او حکومت وخت په وخت د پی ټی ایم لخوا په ادارو لګول شوي تورونه رد کړي، ځواب یې ورته ویلې. او که څه هم د پاکستان د پوځ په خواني ویان میجر جنرال آصف غفور سوزله دا خبره کړې وه چې د پی ټی ایم ځینې غوښتنې سمې دي، خو یوه خبري غونډه کې په پی ټی ایم تور لګولیو چې پی ټی ایم ته د بهر هیوادونو نه پیسې میلاویږي. هغه ویلو د اسلام آباد په درنکه چې د دوی تر ټولو لومړی درنوه د هغې د پاره هند استخباراتي ادارې دوی ته څومره پیسې ورکړې وي. هغه تور پورې کړو چې پی ټی ایم د غلیم په لمسه د پاکستان د پوځ د بدنامولو کوششونه کوي، خو د پی ټی ایم غړي بیا دغه تورونه ردی او وایي غوښتنې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوا د خبرونه له واشنگتن څخه. په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په پاکستان کې د امنیت صورتحال په اړه او ذکرل شوی خپل رپورټ کې وایي کال 2016 په دوران کې د هیواد نورو سیمو په پرتله د ترګنې تر ټولو زیاتې پیښې، یعنی کې نه اویا په خبر پښتونخوا کې رامنځته شوي دي، چې یوازې یو دیرش په شمالي وزیرستان کې ریکارډ شوي دي او په نتیجه کې یې سلطنان ژوند له لاسه ورکړی. خبر پښتونخوا کې څېړونکي وایي په ترګري زد عدالتونه له امله د وسلوالو ځینې مشران وژل شوي او ځینو پکې ځانونه خوندي کړي، خو کم د دوی ملاتړ چې په سیمه کې شتون لري هغوی اوس هم دغه ترهګرو یا د ترهګرۍ د پیښو سبب ګرځي. څېړونکي دا هم وایي چې په نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه عمل نه کېدو له وجې په ټولنه کې یو وار بیا تندروي او د انتحاګری دوام لري. کوم چې په موجوده وخت کې د نوې کال او معاشره مجموعي ژوند لپاره یو لوی خطر ګڼل کېږي. په دې اړه نور تفصیلات درته عبدالرزاق وړاندې کوي.
د کال 2020 دوران په خیبر پښتونخوا کې رامنځته شوو د ترهګرۍ پیښو په اړه په پیښور کې مېشت صحافي رفعت الله اورکزی وایي چې د ترهګرو په ضد عملیاتو کولو او د افغانستان سره په پوله ازغنتار لګولو باوجود هم په قبایلی سیمو کې وسلوالو لخوا وخت په وخت حمله کېدل د تشویش وړ خبره ده. دی وایي باید د سکیورټي ادارو او د سیاسي ګوندونو مشران د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره جامع تګلاره وضع کړي.
خصوصی توګه باندې څلور پنځه علاقې چې دي لکه شمالي، جنوبي، مومند او باجوړ. دلته چې موږ ګورو مغه د شهرګردي چې کوم مغه یو خاص برند دی کنه، هغه ټارګټ کلینګ او علاقې کې خوف پهلول. نو اوس بیا چې دی مغه شان چې دا یو بریک راغلی په کې، خو اوس بیا هغه شان دا ټیکس بیا شروع شوی چې څنګه موږ تخکاری لکه توجه نه وي، نو پر راتلونکي وخت کې د تخکاری چې مطلب دی علاقو کې به نور هم مطلب دا واقعات زیاتېږي.
د پېښور پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز سانګي پروفیسر جمیل احمد چترالی وی ویډیو ته ویل چې په یو سیمه کې د وسلوالو پر ضد جنگ کولو په نتیجه کې عموما داسې پیښې مخې ته راځي.
چې کلم داسې جنگونه وشي او خاص کر پراکسی وار، نو د هغې نه بعد د هغې ریمینز وي، څنګه چې اور امریکا نه نو اخره کې یو څو تاس 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 پټاخې کېږي، دا هغه شانتې اخري لمبیري چې کوم موږ ته په مختلف شکلونو کې مختلف واقعاتو کې ښکاري. خو دا د ریاست کمزور پالیسو د وجې نه واپس ریورسل طرف ته خبره ځي، دغه به زیاته خطرناکه وي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د کال 2019 په پرتله په پاکستان کې د کال 2020 دوران که څه هم د ترهګرۍ په پیښو کې 6.5% کمی مخې ته راغلی، خو د پاکستان استحکام لپاره اوس هم مذهبي انتهاګري یو لوی چیلنج دی. په دې اړه پروفیسر جمیل احمد چترالی وایي په نېشنل اکشن پلان کې د تندروي مخنیوي لپاره کمی نقطې په نه حق لري شوې وي، په هغه عمل نه کېدو له وجې یو ځل بیا په ټولنه کې تندروي سیوا کیږي.
میڈیا بانے بدا سے خلق کنڈیم کی گی، پر لاؤڈ اسپیکر بانے جماعت کے باپ فرقہ وارانہ خبریں نہیں کی گی، مدرسوں رجسٹریشن سارا سارا جماعتوں کے چکم خلق دی داغی سروے بکی گی سیدھا سوکھ دی دا مستند امامان دی کے ندی عملیات میری شری اگر خلق پری ویل کے یعنی خاموشی سے بھی اس گیارہ پر سے رکھی گی.
د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات هم کړي چې پکې اپریشن ضربیاذب او رد الفساد هم شامل دي. پرستو کې د شمالي وزیرستان د دورې په موقع د پاکستان پوز سرلخکر قمر جاوید باجوا په دغه سیمو کې د امنیت د وځي خکېدو دا وکړی و او په دې لړ کې د سکیورټی فورسز د خدماتو ستاینه هم کړی و. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن سوري را سره ملګری اوسېږي. د دایش ټلی ویلې دی چې د بلوچستان کې د سکرو یا د کویلې په درنګونو کې د یو لسو خوارکشو وژنه د دوی کار دی. د خوارکوش چې د شیامز ازارګان وو د بولان په مچ سیمه کې د خالی شنبې په ورځ نه معلومه وسلوالو لخوا وتښتول سول او بیا په وژل سوی دی. امنیتی چارواکو رسنوی ته ویلي چې وسلوالو دغه د درنګونو مزدوران کارته د تک په لاره غرونو ته وتښتول او بیا یې وژل. نور تفصیلات ترته د حمید سمسور په ریپورت کې وړاندې کوو.
څو کړم زما نړۍ ویجاړس والا اے لوی بادار د دې ګنارا وشو ولی وجل کجی د هزارا کبلی دغه مرمن د کوټي پر ختیز بای پاس باندې په احتجاجي کیم کې ناسته ده. یو ورور او بل زوی می درې ورځې لمخه د جمعې په ورځ لیدلې وو. زوی می په جنوري کې د اتلس کالوسو د دولسم ټولګیز د کوون کوي وو. کالج تړل سوی وو. حمله دغه سوابه دوی میاشت کیږي چې د خپل مړی د ګټلو لپاره کویلې ته تللې وو. دغه احتجاج د شیا پیریکي د مجلس واده ټول مسلمانین لالوري دوام لري.
د زموږ درنه دای دی ورور هغه ته پور دی تاکي زموږ هغه قاتلان گرفتار نسی. پاکستان کونه کونه زموږ خلک تحفظ ورکي چې د هغه پور ته مې تاکي د زموږ مطالبه پورا نسی. نموږ مې دفنو نموږ د درنه ختمو نه د زموږ پورت کیجو ملګر استدا احتجاج درنه زموږ شروع کیش مخکې د تر پرمستر راغړې دي چې فارمي راغړې دي ګر سره داخل کی دی نا ایل دی ولا که څوک دتر یو چیرک اوسبای نه دردی کی زبانه سکه ولای کی داس موږ انسانان غریب عوام کنا د یو سیاسي پالټی کی دی وزری د پارا اتره والته غاچا کوغان خلک پیاس پټاټه کټه پاګه د دې غلا کټ کی.
د بلوچستان په ایتلاپی حکومت کې ګډ هزارا ډیموکراټیک پارټی هم د دج پیش غندنه کوي. داوود چنګیزی په دې باب ویای
لاسونه شاته تړلې دي سترګې ورتړلې دي او بیا لکه حیوانان چې علال کړې دي. د ګردو انسانیت لپاره یو مذهب یو قوم د دغه اجازه نه ورکړي چې دا تر انسانیت سوز سانحه دي وسی. سړی د خپل پرځله باندې لاس کشي دي خپل بچان ته دی وګوري سونه درد لري.
د بلوچستان حکومت وی چې دوی د دغه پیښې په ضد باندې عملیات پیل کړی دي. د پلټونو چې کوم ادارې دي هغه تحقیقات کوي ترڅو چې کوم دغه واشي خزندګان دي تر هغه پورې به هغه د بې ګناه خلکو په وینو باندې به لاسونه سره کوي. تیر ورځ د مچ د کویلې د گشتری د مزدورانو د دغې پیښې د وژنې مسولیت د اماک خبری اجانس للاري دایش په سر اخستی دی. که څه هم صوبایي حکومت په تیر وختو کې ویلي وو چې دلته داعش موجودیت نه لري خو سیاسي څېړنکار شاهزاده ذوالفقار ویي
دا کلندم تنظیمان چې دی دا یو ډیر لوی تریټو د دې کاروایان چې دی د سټیټ اف پاکستان او غوی فورسز خلاف تریټو پدې په دوی پابندي لګول او روزېبل سره چې دی غوی چې پابندي لګولې دي دوی تریټ دی. دا د پرون مچ په منطقه کې دا واقع اوس ولا دی او بیا اعلان هم کړی دی بیا کلیم هم کړی دی داعش دغه نو ظاهر دا حکومت د پاره او دغه د پاره یو چیلنج هم دی چې دوی کاروایان کوي او غوی د سرکوپی د پاره غوی خپل کاروای اینم کی اوسم شاید لګیا دی حکومت او د حکومت فورسز
د دفاعي څنګه چړنکاران وی چې بلوچستان له افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده او دلته د سوبې په لورو پرتو سیمو کې د داعش د فکر خلک موجودیت لوړان دی لري. داعش سره دونه نمنی د شیا سخت مخالف دی او دغه ډول پر مزارو باندې هم بریدونه تر سره کوي. حمید سمسور ویو ډیوا کوټه.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه د پام لري د تیری کله بیک پاکستان حکومت ته دړکا ورکړه دا کچری د فروری د لسمې نیټې پورې د واد څخه د فرانس سفیر لري نه کړو نو دوی بیا احتجاج پیل کوي د تحریک د مشر مولانا خادم حسین رضوی د سلوشتي په موقع د دوی زوی او د تحریک نوی مشر مولانا سید رضوی ویلی دی چې حکومت ورسره لوز کړی وو چې د فروری د ولسمې نیټې پورې به د مذهب د سپکاوي په معامله فرانس سره سفارتي تعلقاتو ختمولو حتمی فیصله کوي او د حکومت ته یادګیرنه ورکوي کچری خپل خبري زخه پر شاسو ندیبه احتجاج پیل کړی اورنګزیب خان نور تفصيلات لري
تیری کی لبیک پاکستان حکومت ته دړکا کړی دا کچری د فروری ولسمې نیټې پورې د مذهب د سپکاوي په معاملې د فرانس سفیر هیواد نه اونمستلو نو دوی به دوباره احتجاج پیل کوي تیری کی لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی د سلوختی په موقع د دوی زوی او د تحریک نوې مشر مولانا صاد رضوی ویلی دی چې وړاندې دوی سره حکومت دا لوز کړی وو چې د فروری ولسمې نیټې پورې به د فرانس سفیر هیواد نه وباسي او دوی حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې دوی ته دا لوز او معاهده یاد ده او حکومت د باید دینه پشان نشي او کچرې حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو بیا به دوی احتجاج پیل کوي مولانا صاد رضوی وای شپالسم فروری پورې به دوی صبر کوي او کچرې حکومت د فرانس سفیر لری نکړو نو بیا حکومت د دوی د مازی نه هم خبره ده وړاندې تیر کال نومبر 18 نیټې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام عکسونو چاپ کولو او فرانس صدر لخوا مذهبي تندروي بیان باندې د تحریک لبیک احتجاج په وخت حکومت او د دوی ترمنځ معاهده شوه و د تحریک لبیک داوه تر مخه د معاهده کې دا خبره هم شامل و چې پاکستان لخوا به فرانس سره سفارتي تعلقات ختمولو لپاره دریو میاشتو دننه به پارلمان حتمی فیصله کوي او د فرانس سفیر به پاکستان نو باسي او فرانس کې به هم د پاکستان سفیر تعیناتي نکېږي د معاهده کې د تحریک لبیک نیول شوی تنانو رها کول او د غوی پر ضد د مقدمو ختمولو خبره هم شامل و د کې لبیک غوښتنو او دړکو په حق له یو پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي چې دا غوښتنې غیر حقیقي دي او په داسې وخت کې د غوښتنو هیڅ وجه نه ده پاتې چې فرانس صدر خپل بیان باندې معافي هم غوښته ده آصف دورانی وایي
ما په نظر کې خدا دوی ناجایز کوي په دې چې دوی دا خیال دي چې په دا رنګ نارو سره او دا رنګ ډیماند وو کې خو لبیا دولت یې ومني خو داسې دولت کار نه چلیږي او فرانس چې کومه دا کړې ده هغه خو اوس بېرته هغه واپس اخیستی دی فرانس پرزیدنټ چې دی هغه مذهب هم غوښتو خو باید نور داسې مخته بېول څه ضرورت دی دپاره دا دی چې د چې کومه قانون دی هغه باندې عمل وکړي او چا ته دا اجازه ورنه کړي چې څوک قانون خپل په لاس کې واخلي
دغه شان یو بل پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وینا ده چې د مذهب سپکاوی معامله یوازې د پاکستان نه بلکې د نور اسلامي هیوادونو هم ده خو هغه هیوادونو چرته هم د یو بل هیواد سره د سفارتي تعلقاتو ختمولو خبره نه ده کړې ایاز وزیر وایي
او د خلکو په پرېشر باندې اقدامات اخلي نو نن خو رضوی صاحب وایي مولانا چې د سفیر لره کې تعلقات ختم کړي سبب بل سړي دوا درې زره خلک را جمع کړي وي اب د بل بل د سفیر غوښتنه کوي چې دالره کوي
وړاندې هم کال 2019 تیری کې لبیک پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون کې د ممکنه بدلون او د دې غلط استعمال او درولو پر ضد فیض آباد کې احتجاجي درنا کړې و چې روستو د پوز د مداخلت نه پس ختمه شوې و د درنې په وجه دا وخت قانون وزیر زید حامد خپل سوکې هم پریښې و
وایس اف امریکا دی په دغه خبرونه له واشنگتن سوري پاکستان حکومت د کورونا وایرس د دویم څپې له امله ګرځېواد کې تړلې سوي تعلیمي ادارې په پرانستلو اعلان کړی په خو پاکستان کې کورونا په ضد ویکسین ازموینې عمل جاری دی او د صحت مرکزي ادارې د سار لاندې تر اوسه پورې نږدې 14,000 څخه زیات پاکستانیانو په رضاکارانه ډول دغه ویکسین لګولې دي شفا انټرنیشنل اسلام آباد د وبائی مرزونو شوبه یوازې دغه روغتون کې وزره 1500 تنانو ته د چین جوړ ویکسین لګولو په سر هر یو رضاکار ته 3000 روپۍ د ورکولو او د دې مثبت نتیجو مخاطرات لو په خلای کوي. پیر ولایت شای نور تفصيلات لري.
مرکزی وزیر شفقت محمود په مشاریه کې د تعلیم د صوبایي وزیرانو د غونډې وروسته اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې شفقت محمود په ګرد هیواد کې تعلیمي ادارې بیلابیل پړاوونو کې پرانستلو اعلان کړی دی.
یعنی کې سکول جو ہے وہ پرائمری سے لے کے 8ویں تک 25 تاریخ کو کھل جائیں گے.
شفقت محمود ویل د نهم جمعات نه تر دولسم پورې تعلیمی ادارې به د روان جنوري میاشت د 13 نیټه او بیا د پرایمری نه تر اتم جمعات ماشومانو سکولونه به 15 نیټه نه پرانستل شي. د تعلیم مرکز وزیر ویلي غونډې د فروری میاشتې لومړۍ نیټې نه ګرد هیواد کې پوهنتونونو او نور اعلی تعلیمي ادارې د فعال کولو پریکړه هم کړې ده. پاکستان د اکتوبر میاشت کال 2020 راهسه د کورونا وایرس د دویمې او سنگینې چپې سره مخ دی. حکومتی شمیرو تر مخه دا وخت کرونا مریضان 4,15,131 ته رسیدلی دي او 10,350 پاکستانیان تر اوسه په دغه رنځ مړه شوي دي. پاکستان هم د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې د کرونا وایرس آزموینه کیږي. د این آئی ایچ یا د صحت مرکزی وزارت د سار لاندې ګرد هیواد سرکاري او شخصي روغتونونو کې د چین جوړ کینسینو بایو نومي ویکسین آزموینې عمل جاری دی. د اسلام آباد شفا انټرنیشنل هسپتال یا روغتون د وبائی مرزونو څنګ ډاکټر محسن علی تر دې دمه پاکستان کې د کرونا ویکسین د آزموینې عمل کامیابی په لوري د تلو پخلی کوي.
ہم نے آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ 14,000 سے زیادہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروا لیا ہے. اگر میں اپنے سینٹر کی بات کروں تو میں نے 7,500 لوگوں کو کاؤنسل کیا ہے جن میں سے 6,500 لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں.
آغا وائی سوال لزر و نزیاد پاکستانی وگلو پر ازاکارانا ڈول دغا ویکسین لگا ولی دے چپکی دا ڈاکٹر محسن علی پا خبرش پگنیم زر یوازی دا دوی شفا روختون تراغلی دی. آغا ویل دا کینسینو بایو ویکسین لومبنے پڑاو نپس دویم پڑاو یعنی مدافعاتی نظام مضبوطولو هم مضبط نتیجی بخیتر آروانی دی او دا درم پڑاو سر تا پرسیدو راتون کی مارچ یا اپریل میاشتے پوری دغا ویکسین پاکستانیانو تا ترلاسه کیدو قوی امکانات دی. ڈاکٹر محسن علی ویلی د دوایانو جوړون کی کمپنیان پاکستان کې د ویکسین د ازموینې په عمل راتلون کې خرچه ورکوي. هغه ویل چې هر یو رضاکار ته 3000 روپۍ ورکول کیږي. خدا د دې غرض لپاره چې دوی کوم وخت وخلی وي او خپل روزګار پریخي وي دغه خرچه ورته ملاو شي. ډاکټر محسن علی زیاته کړه ګرد هیواد کې نارینو زنانو موصلینو سرکاري ملازمینو او تر د مزدورانو پورې د ویکسین د عمل کې رضاکارانه درخواست غسته ده. اغه تر اوسه پورې د دغه رضاکارانو د ویکسین د سایډ افیکټ یا د بدو اغیزو نه د خوندې پاتې کېدو داوه هم کوي. دا په داسې مهال چې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د کرونا دویم چپې له امله اسپیتالونو کې د داخل مریضانو مخ په زیاتېدونکو شمیرو باندې اندېښنې ښایي. هغه دا ټینګار هم کوي چې پاکستان کې د ویکسین ترلاسه کېدو پورې د کرونا په ضد حفاظتي ګامونو باندې عمل کول لازمه دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیوا دا یو ساتھا خبری خبرونه لا واشنگتن څخه اوري. په ټوله نړۍ کې کایو خو دا کرونا وبا د لاس د پیښو او مړینو ویره زیاته ده. پر خو دا ویکسین ورکولو چاري هم تیز سوي دي. په برتانیا کې لفایزر څخه ورسته نن آسترازینیکا ویکسین د ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده. هندستان کې هم دغه ویکسین تصویب کړي او امریکا کې تر 100 میلیون زیاتو خلکو ته تر اوسه د کرونا ویکسین ورکړل شوی دی. په دې اړه وروستۍ حالت ستاسو مرمکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې برتانیا بندن د ګول یا دوشنبه په ورځ د آسترازینیکا لومړنی ویکسین خلکو ته ورکړي. د آسترازینیکا واکسین له فایزر بایوټیک واکسین څخه ارزانه او لیګل یې اسانه دي ځکه ارتیا نه لري چې په ډیری یخې هوا کې وساتل شي. د فایزر واکسین له لمخ کې څخه په برتانیا او امریکا کې ګڼو روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شوی دی. د برتانیې د روغتیا د وزیر په وینا دغه هیواد به په شپږو روغتونونو کې د خلکو د واکسینولو چارې د ګل په ورځ پیل کړي. په ورته وخت کې هندوستان هم د همدی واکسین د بیړنی کارولو لپاره اجازه ورکړې ده. دغه خبر په داسې حال کې مخه تر غلې چې په برتانیا کې د کورونا وایرس پیخي زیات شوی، په ځانګړي توګه د نوې باڼې پیخي چې ساينس پوهان باور لري چې زیات خبريږي. د برتانی لومړی وزیر بورس جانسن د اتوار یکشنبې پورس په هیواد کې د یو نوي لاکډاون په اړه خبرداري ورکړه. جانسن بی بی سی ته ویلي موږ په بشپړه توګه تیار یو چې هغه څه وکړو چې وایرس کنټرول کړي، چې په هغه کې پراتلونکو اونیو کې د سختو ګامونو اخیستل هم شامل دي. د جاپان لومړی وزیر یوشید سوگا وویل حکومت یې په دې غور کوي چې په ټوکیو او شاوخوا درې نورو سیمو کې د کورونا د نویو پیښو له امله یو بیړنۍ حالت اعلان کړي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت د اتوار یکشنبې پورس د کورونا د 3150 نویو پیښو او 150 مړینو راپور ورکړی. د یونان د روغتیا وزارت د یکشنبې اتوار پورس د کورونا د نوي بڼې څلور پیښې موندلې او دا هغه خلک وو چې په دې وروستیو کې برتانیې ته سفر کړی و. په نړۍ کې د کورونا د پیښو څلورمه برخه په امریکا کې دي چې شمیر یې له 6.6 میلیونو څخه اوړي او تر 3,50,000 زیات کسان پرې مړه شوي دي. د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې هندوستان د کورونا د زیاتو پیښو او مړینو له پلوه دوهم ځای لري چې تقریبا د امریکا د شمیرو نیمایي جوړوي. په امریکا کې د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د خالی شنبه پورز ویلي چې په دغه هیواد کې له 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی او په ټوله کې تر اوسه پورې 1.5 میلیونه ډوزه واکسین استولې ده. د روسیې د روغتیا وزیر میخائیل موراشکو وویل تر اتلکو زیاتو خلکو تر اوسه په روسیه کې جوړ شوی واکسین سپوتنیک اخیستی او د یو سلو وڅلوېختو میلیونو وګړو په دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډوزه واکسین ویشل شوې ده. کرملن ټول زور د خلکو واکسین کولو ته اړولې نه لاکډاون او محدودیتونو ته، ځکه غواړي چې وایرس کنټرول شي خو یو ځل بیا یې اقتصاد د بل لاکډاون په واسطه ونه ځپل شي. په برازیل کې چې د کورونا په 1.5 میلیونو پیښو سره په نړۍ کې دریم ستر ځپل شوی هیواد دی، روغتیایي چارواکو یې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې لکتر لګه دغه هیواد درې نورې اونۍ هم د واکسین له کمپاین څخه لرې دی. د جنوبي افریقا مشانو د اتوار په ورځ هیله څرګنده کړه چې دوی به په فبروري میاشت کې د خپل خلکو واکسین اول پیل کړي. په زیمبابوي کې چې د کورونا پیښې د نومبر راهیسې نږدې دوه چنده شوې، حکومتي چارواکو یې د خالی شنبې په ماخام خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر کړی. جان هاپکنز وای په دغه هیواد کې نږدې 4,500 کسان په کورونا اخته او تر اوسه یې 308 مړه شوی دي. همدارنګه یاد په هندون وای په نړۍ کې د کورونا د پیل راهیسې تر اوسه پورې 3.8 میلیونو زیات کسان مړه شوی دي، خو کارپوهان ویره لري چې د نوي کال له رخصتۍ وروسته به د کورونا په پیښو او ورڅخه په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د کورونا پیخي نږدې 500,000 تر رسیدلې او تر 3,300 زیات کسان پکې مړه شوي دي. خو د پوهنې چارواکو یې د جنوري په 13 نیټه د یو شمیر خوانځیو د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. د افغانستان د روغتیا چارواکو ویر څرګنده کړی چې د کورونا نوې بڼه هند او پاکستان ته رسیدلې نو ښایي افغانستان ته هم ورسیږي او له همدې امله یې له خلکو غوښتي چې خپل سفرونه محدود کړي. په ورته وخت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په تورخم او اسلام قلعه کې د هغو مسافرو د کورونا معایناتو مرکزونه هم جوړ شوي که په چا کې د کورونا نښې نښانی ولیدل شي نو معایناتې وشي. د روغتیا وزارت د ګول په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د 103 نویو پیښو خبر ورکړی او وایي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې په کورونا داخته کسانو شمیر 350,000 او د مړینو شمیر له 2,200 څخه زیات شوی دی. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډی سی.
وایس اف امریکا دیوه د خبرونه له واشنگتن سره را سره ملګری او سیری تاسو ته خبرونه کی ریپورت د شمالي وزیرستان څخه وړاندې کوو چې مغلطه د تاوتری خوالي دوی پیشي مخته راغلي دي او په یو پیشو کې ولس کلنه انجلې د امنیتي ځواکونو لخوا په دزو کې وشتل سوې ده. نور تفصيلات د دیوه خبريال عدنان بیچنی وړاندې کوي.
په بنو کې خلیفہ ګل نواز روغتون ته د شمالي وزیرستان نه ایواز جنکی راړول شوی چې په ګولۍ سره زخمی شوی دی. د هسپتال انتظامیه په خبره دغه ولس کلنه جنۍ 13 ورځ راړول شوی او په روغتون کې عملیات تر سره کېدو وروسته درملنې عملي رفاندي. دوی وای دی جنۍ په تن یوه ګولۍ په حمله لګېدلې ده. په خلیفه ګل نواز هسپتال کې د جنۍ سره راغلی تن نور خان چې خپل ځان یې دغه جنۍ ورور معرفي کولو ویل، دا پیښه تېره ورځ هغه مهال رامنځته شوې چې دوی د خپل کور سره نږدې په یوه غرییزه سیمه کې اوښان او نور سروي سره ول، او دې مهال په سیمه کښې پرې میشته امنیتي سرتېرو ډزې وکړې او ډزو په نتیجه کې دغه خورې په ځای ټپي شوله چې وروسته یې ډومبۍ په سیمه کې میرالي هسپتال ته یوړه او هلته بیا ورته د بنو خلیفه ګلنواز هسپتال ته د وړلو وویل شول. هغه وویل دوی د میرانشاه سلپېژې سیمې اوسېدونکي دي او د ډزو په وخت د جنۍ سره دوی کم عمره ورور هم و چې هلته اوس امنیتي سرتېرو په خپله ولکه کې اخیستی او دوی سره بندې فاندې. نور خان وویل تر اوسه د دوی یوه حکومتي چارواکي هم پوښتنه نه ده کړې او نه پولیس او انتظامیه راغلي چې دوی حال په اسپتال کې معلوم کړی وي. هغه وویل دوی یوه غریبه کورنۍ ده او په خپله سیمه کې سروې سره وي.
شپه غره شي لرګي وبزه یې شدادي سره چې کومه مل شهر غلی و دغه په دایمو په برر په خیر می پیرن کړای و دا څه چا زخمی شول او یې په نه باندې مو ورری وړای دی او خیر نه زخمی دو میش دل تنا او پر سکرو غلی دی نه د ډاکټر سره سغا دو میش غریب خلچی میش د خیر په وشتل شې کوم ملاویس وی تر اساسو ملاویس.
وایس اف امریکا ډیو رادیو په شمالي وزیرستان کې انتظامیه او پولیس سره د رابطې هڅه وکړه او په خپل د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور نه واتس اپ لارې دغه پوښتنه وکړه خو دغه رپورټ تر جوړولو هیڅ جواب نه دی ویلی او په علاقه کې میشته د امنیتي سرتیرو لخوا هم په دې اړوند کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. بل خوا ته میرانشاه پولیس وایي بیګا د شپې په سپیل سیمه کې نامعلومه کسانو یو ځای تن صاحب نور باندې ډزې کړې او ډزو په نتیجه کې هغه سخت ټپي شوی دی چې علاج لپاره میرانشاه سیمه کې روغتون ته وړل شوی او د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. روغتون چارواکي حالت انتهایی تشویشناک یادوي او وی ویل د نور علاج لپاره د صوبیه مرکز پېښور ته انتقال کړی شوی. تېره ورځ هم شمالي وزیرستان په میرالي حیدرخیل سیمه کې یو ځای تن نامعلومه کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی. دغه پېښو ځایي خلک پریشان کړي او په سیمه کې د پی ټی ایم فعال ادرامان وایي د هره ورځ ناامنۍ پېښو د سیمې خلک د سختې یارې سره مخ کړي. هغه وویل دوی د روان ناامنۍ مخنیوي غوښتنه کوي.
موږ نه پوهېږي چې که نوی کول وي هغه په میش په بل کول نه ډېر سخت تېرېږي نو میش د ډېر مشکل ژوند سره مخامخ وي. مزید د قوم د وطن خلک د پریشانۍ سره داسې مخامخ دي چې هر سړی د ذهني بیمور هدی او نور دا شی برداشت کولی نه شي.
د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې پوځ د وسلوالو پر ضد په کال 2014 کې په پراخه کچه سره عملیات ترسره کړي. که څه هم د عملیاتو په پایله کې د امنیت په ځای کېدو دعوې شوې خو بیا هم وخت په وخت په سیمه کې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي چې پکښې په امنیتي سرتېرو بریدونه ترسره کېدو سره د عامو خلکو هدفي وژنې هم شاملې دي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
وایس اف امریکا چې وړه خبرونه له واشنگتن سوري. پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن خبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته وایي چې د مارچ د میاشتې د 1.5 نیټې وروسته به د 14 او 14 جماعت لوړو زده کړو داخلې ورنکړي او پوهان وایي د سره به صوبه کې په لکونو طالب علمان د لوړو زده کړو څخه محرومه پاتې سي. د فیصلې وروسته په صوبه کې د شخصي زده کړو طالب علمان سخت اندېښمن کړي دي. طالب علمان وایي هغوی په ریګولر توګه تعلیم نشي ترلاسه کولای. ولې شي؟ یو خو دا چې تعلیم ګران دی او بل دا چې د غربت له وجې هغوی نور کارونه هم کوي. په صوبه کې زیاتره انجونه په شخصي توګه زده کړې ترلاسه کوي. هغوی ته که یو خوا د ریګولر تعلیم موقع کمی وي خو بل خوا ورته د کورونو څخه د ریګولر تعلیم ترلاسه کولو او د داخلي کولو اجازه هم نه وي. په دې هکله نور تفصیلات ریاض حسین وړاندې کوي.
محمد عباس خان د مردان پوسټ گریجویټ کالج نه د بی ای یا 14 جمعات امتحان پاس کړی دی. عباس خان وایي هوی وختل چې د 14 جمعات زده کړې په شخصي توګه ترلاسه کړي خو د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د شخصي امتحانونو سلسله ختم کړې شو او اوس هوی په دې خبره مجبور دي چې خپل تعلیم پرېږدي.
او
روبینا اقبال په شخصي سکول کې د دکړې کار سرته رسوي. دوی وايي هغوی د شپاړسم جمعه انګریزي دکړې په شخصي توګه ترلاسه کړې دي او اوس په خپل د خپل بچو د دکړې ضرورتونه پوره کوي. دوی وايي ک پرایویټ یا شخصي دکړې ختم کړي شي نو ګڼ شمیر جنکه به د دکړې څخه محروم پاتې شي.
سخت فیصله ده ځکه چې دا سډیر علاقې دي چې د یونیورسيټونو ډېری لري دي په فاصله کې دي. فیمیل چې کوم دي زمونږه هغوی ته ډېری مسلې پتلو راتلو کې غربت هم ډېر زیات دي. ریګولر تعلیم دین هغه ډېر ګران دي. هغه ډېر زیات خلک چې دي هغه نشي افورد کولی. ای به د تعلیم نه محروم پاتې شي. فیمیلز چې کوم دي نو هغه یوازې د کور نه تللم نشي بهر نو دی وجه نه هغه پرایویټ تعلیم چې کوم دي نو هغه پریفر کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو کالجونو کې په کال 2010 کې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د 20 د زده کړو ازموینې شروع کړې شوې وې او بیا په کال 2013 کې د بی اے او ایم اے ایم ای سی په ځای د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا په باقاعده توګه د دوه کالو په ځای د څلورو کالو د ډیګري ورکولو اعلان وکړې شو او اوس په هنتونونو ته ویل شوې دي چې د مارچ د 1.5 نیټې نو وروسته د شخصي داخلو ورکولو نه ډډه وکړي. په ورستو کې د هایر ایجوکیشن کمیشن او خیبر پښتونخوا په هنتونونو د وایس چانسلر ترمن دا یو غونډه هم شوې ده چې پکې د وړاندې نه د جاري د کړو د پاره د کال 2023 پورې وخت ورکړی شوې دي. خو د شخصي د کړو د پاره د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا هیڅ پلان نشته. په دې حق له مو د هایر ایجوکیشن کمیشن د ډیګرو د سانګي مشر طاهر زیدی سره رابطه وکړه خو هغه ډیو ته څه جواب نه دی ویلې. په مردان پوسټ ګریجویټ کالج کې د داخلو انچارج پروفیسور حسن الرحمن وایي ک حکومت د شخصي د کړې ختم کړي نو په کالجونو او په هنتونونو کې بعد د ریګولر د کړو د پاره د داخلو وغټه ستونزه مخې ته راشي.
د دې ګلر په پټانه کې داغه ځان لکه چې سټی راځي زم د بي اس کی 40 سټوډنټس کی 41 هم موږ نه راځي. نو د بي اي بي سي نه مول بدل لې په کارې جوړ کې 50 سټوډنټس کی ایک پرنسپل فرم د اختیار دي چې هغه 51 والی کی او سړی پرایویټ نه یو کال په هیڅ هم ظاهر کې نه غن نشي اټکې دي. صدا یو ډېر ګمګیر وونته ضرورت حال دی.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو په حواله وایي چې تیر کال په عبدولی خان پوهنتون مردان کې 1500 طالب علمانو په شخصي توګه د سوال سم جمعات امتحان ورکړې وو. په پیښور پوهنتون کې 15000، په بنو پوهنتون کې 40000 او 4500 او په ګومل پوهنتون کې 11000 طالب علمانو په شخصي توګه زده کړې ترلاسه کړې دي. څېړنه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې اکثره پوهنتونونه مالی مشکلاتو سره مخ دي او اویا فیصد برخه د طالب علمانو د پیسونو څخه ترلاسه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا جی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د فرانس اوسیدونکو لوئس پریل د نابینا وو د لیک لوست لپاره یو ځنګړی نظام ایجاد کړی وو. کوم نوم چې وس ټول دنیا کې نابینا د دې په برکت زده کړې کولای شي او د دې نظام ته هم د نوم په مناسبت د بریل نظام نوم ورکړل شوی دی. په خبر پښتونخوا کې د بریل کتابونو پرنټینګ پریس نشټوالی دی. خود نابیناو د سکول پرنسپل محمد عارف وایي چې صوبایي حکومت د 3.3 لک روپۍ د بریل پرنټینګ پریس لپاره منځوري ورکړل او روان کال د جون پورې به هم دا جوړ شي. مدثر شاه نور تفصيلات په ریپورت کې درته وړاندې کړي.
بریل د لوستي او لیک داسې او نظام د چې د نظر نه محرومه تنانې کاری او د دې موجد لوئیس بریل په 3 جنوري کال 1809 کې فرانس کې زیږیدل. نو په دې مناسبت ټول نړۍ کې 3 جنوري د بریل د نړیوالې ورځې په هیڅ مانزل کیږي. یو نابینا محمد رضوان چې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم د دغه نظام په برکت تر سره کړی دی او اوس د نابینا استاد د ډیوا توای لوئیس بریل د 1500 کالو ماشومو چې د نظر نه محرومه شو او بیا د مختلفو مرحلو نه د تیرېدو نه پسې دا نظام جوړ کو کم چې په یو کاغذ یا کتاب اوپر نوکتی وی او نابینا تن په ګوته ګرځي او لوسته کوي.
دا 12 نقاط باندې د بریل هغه ټیم کې جوړ شو. بیا 12 نه 10 نقاط شو، بیا 8 او اوس چې دا بریل دی د 6 نقاط باندې مشتمل دی او په ټوله دنیا کې کوم هغه طریقې کار رایج دی او اوس په کومه هغه طریقې کار دی. خو هغه سره د مختلف ماشینونه جوړ شو هغه زمانہ کې. خو خیر سم ماشینونه او داسې سیزونه نه و چې په هغه باندې رائټینګ او لیکل بکېدل. بغیر یو ماشینه هغه ټیم کې جوړ وو هغه نه علاوه نور څه نه و. اوس خو کمپیوټرایز پرنټینګ پریسونه شو په دنیا کې اور ډیر زیات اکوپمنٹس ورته جوړ شوی دی په هغه باندې لیکل او لستل دوانه کیږي.
وای دا وخت په خبر د نابیناو د سکول تر څنګ صوبې کې نور یو لس داسې سکولونه دي خو زمونږ تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې کراچۍ او لاهور کې د دې کتابونو د چاپولو پرنټینګ پرسونه شته خو پښتونخوا کې نشته. نو ځکه مونږ یو خود لاهور نه د نصابی کتابونو پر اغوختو مجبور یو او بل دا چې زمونږ نابینا د پنجاب نصابی کتابونه وایي. خو د سکول پرنسپل محمد عارف وایي صوبایي حکومت دلته د بریل پرنټینګ پرس جوړولو لپاره بجټ منظور کړي او د روان کال جون پورې به سرته ورسي.
پروینشل ګورنمنت چې کوم دي 4.30 لاک روپے موږ ته الوکیټ کړی دي هغه پروسس روان دی ویری سون ان شاء الله د فول کے پی لپاره بدلته یو لیٹسٹ کمپیوٹرائز بریل پرنٹنگ پریس ان شاء الله هغه بدلته امپدی انسټیټیوټ کې اسټابلش کیږي. وګورئ کدا دا چې د دې د کتابونو چې څومره غستونز دي څومره مسائل دي هغه به ختم شي. لکه انفورچونیټلی دلته چې بریل پرنټنګ پریس نو ماشومانو چې بکله 5th دی نه پاس کړ نو کین کې دا سکول اپګریډ شي مو بوکس نو ماشومان به مایګریټ کېدل پندې تا پنجاب تا یا نور صوبو ته باغی مایګریشن کو.
او زیاته کله بیا به زموږ سکولونو کې د نابیناو شمیره هم د سر زیات شي. او د نابیناو استاد محمد رضوان وای د اردو او انګریزي ژبو ترڅنګ دا وخت نور زامین هم اردو کې دي. تر اوسه پورې مونږ دلته پښتو بریل ته نه ده اړولې. البته افغانستان کې پښتو بریل ته اړول شوې ده او هر کله چې مونږ خپل د بریل پرنټینګ پریس ولګو نو د افغانستان په مرسته پښتو هم بریل ته د اړولو تجربه کولای شو چې ورسره په پښتنو نابیناو ته زیاته ګټه ورسي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملوسیږي. اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په وینزویلا کې د نیکولس مادورو د غیر قانونه حکومت د بد انتظامۍ او د بډو رشوتونو له سببه وینزویلا هیواد د خپل تاریخ بدترینو اقتصادي، سیاسي او د انساني خواخوږۍ د ستونزو په دلدل کې ورپریوته دی. امریکایي د وینزویلا دننه او د وینزویلا نه بهر د وینزویلا د خلکو د امدادي کارونو لپاره فلکونو ډالر ورکړي دي. هر کله چې د انساني خواخوږۍ امداد د څه وخت پورې ورکېدل ممکن وي په دې سبب د وینزویلا د خلکو د ستونزو په مستقلو بنیادونو د اوارولو لپاره د نوو منصوبو او سوچونو ضرورت دی. عمدغه وجه ده چې نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ او انټر امریکن ترقیاتي بینک په شریکه د وینزویلا د خلکو د ښېګړې منصوبې شروع کړي دي. د یو ایس ایډ د عالمی ترقیاتی لیبارټری پخوانی انتظامی ډایریکټر هری بیډر ویلی دی چې د شریکې ښېګړې د دې منصوبې په پاڼه په دنیا کې هر څوک د هر ځاینه هر وخت او په هر موضوع خپل خیالات او داسې منصوبې شریکولی شي چې د هغې په ذریعه د وینزویلا د خلکو د ملک دننه او د ملک نه بهر د وینزویلا د اوسیدونکو امداد او ښېګړه کېدای شي. دا لیبارټری اوس د نوو نوو خیالاتو، ټکنالوژۍ او د سیړنې په یو مرکز کې بدل کړی شوی ده او دی اوس د جمهوریت ترقۍ او د نوو نوو خیالاتو او سوچونو د شعبې د یو سیړنیز مرکز حیثیت اختیار کړی دی. د زیاته کا چې د وینزویلا د کمو خلکو چې په سختو مشکلو او د محرومۍ په حالاتو کې د ژوند کولو تجربه شوی ده او د خپل ژوند په ارزي بنیاد د خکولو لپاره د وینزویلا نه بهر نور ملکونو ته تښتیدلی دي. وی په دې پاڼه خپل ذاتی تجربې شریکولی شي او ترقیاتی خیالات او منصوبې وړاندې کولی شي د کمو معلومات به چې یوې ادارې سره هم نشي شریکولی. زکا چې دا هر څه د وینزویلا په خلکو تیر شوی دي دا د دوی امانت ته او هم دوی سره به معلومات پاتې کیږي. د نور وی چې موږ د خپل اندې د سکلو د صفا او بوغون دي منسوبي سر تر رسو موږ داسې ډیجیټل فورم جوړو چې د هغې په امداد د یو بل نورک خپل خپلوان خپلو کې یوځای کو. موږ داسې فورمونه جوړو چې خلکو سره په هغو ملکونو کې دوی له د کار روزګار په موندو کې لاس امداد وکړي چرته چې دوی دا وخت میشته دي او چې دا روزګار د دغو ملکونو قانون او ضابطو سره په سمون کې وي او چرته چې دوی په امن سره د خپل ژوند تیرولو لپاره تللی دي او دغه ځاینه په خپلو ګټو وټو د خپلو خپلوانو امداد کوي. یو ایس ایډ خلکو له د ښه ژوند تیرولو لپاره د خپلو جوړو منصوبو په ذریعه د وینزویلا خلکو سره د ملک دننه او بهر منډه کوي. دین علاوه د سیمې د نورو ملکونو یعنی د برازیل، پرو، کولمبیا او د سیمې د نورو امریکانو ډلو خلکو سره هم د دوی د امداد کارونه کوي. د تیر اکتوبر په اخیری ورځو کې د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم جان برسا د یو ایس ایډ د امداد د تازه ترین اخیستونکو نمونه اعلان کړل. د پدغه موقع وی زنن په ډیره خوشحالۍ سره دا اعلان کوم چې یو ایس ایډ په وینزویلا، چیلی او کولمبیا کې د یو ملیون ډالرو د دریو نوو منصوبو اعلان کړي. د دې نوو منصوبو په برکت به د زرګونو خلکو ژوند ډیر ښه شي او د یو ایس ایډ او د بین الاقوامي ترقیاتي بینک په امداد د چلیدونکو منصوبو شمیر به 900 ته ورسي. هر کله چې